پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبری مجله کې په قطر کې د بین الافغانی خبرو د دوهمې ورځې د غونډې په اړه معلومات درکوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې په چاودنو کې د زده کوونکو له مرګ ژوبلې وروسته د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره نوي پلانونه په پام کې لري. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د ایران دفاع وزیر وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. تاجکستان په یوه زندان کې د څوارلسو بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه غونډه مهمه بللې، او هغه له دې پلوه چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنې ښځې او طالبان پکې ګډون کوي ستایلې ده. ټاکل شوې نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسېدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ وم پړاو خبرې چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوې پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې وم پړاو خبرو کې په ټولو څلورو ټکو کې د پرمختګونو خبره وکړه.
ما سره څلور موضوع پیشرفت زیات کردیم، مخاطر جمعي پیدا کړیم، از اینکه از اراضی بزسته
موک په ټولو څلورو واړو موضوعګانو کې ډیر پرمختګ کړی. ډار مو ترلاسه کړ چې له خاورې د نړۍ په ضد کار نه اخیستل کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه وکړه، موافقه مو وکړه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وشي. په اوربند کې هم پرمختګ کړی چې څه وخت او همداراز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی امریکا او ناتو قواوې کموي او بالاخره وځي. له طالبان سره د امریکایي هیات وم پړاو خبرې د چنګاښ یا سرطان په ومه پیل شوې او شپږ ورځې دوام کړی دی. د کاپیسا چارواکي په یوه هوایي برید کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هارون یوسف زی وویل چې دغه وسلوال د دې ولایت د نجراب ولسوالۍ په دره غینو افغانیه کې د ناتو ځواکونو د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي او ورسره وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه دره د نجراب یوه ناامنه سیمه بلل کېږي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره د دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ دغه غوښتنه پرون په یوې خبرې کړې اعلامیې کې کړې ده. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناتو سازمان او ملګري ملتونه دي. دغه ګروپ ټینګار کړی چې د بریالیو انتخاباتو لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته اړین خپلواکي ومنل شي او په چارو کې مداخله ونه شي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چمتووالی له هغې ډلې د تقویتي نوملیکنې پروسه ستایلې ده. ولسمشر اشرف غنی چې خپله هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید دی مخکې ټینګار کړی چې د اتلې یا میزان په شپږمه به ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او په ټاکلي وخت ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبه په یو وینا کې چې د دولتي تلویزیون لارې خپرېده وکړې. د برېټانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تیرونې د پنځشنبه په ورځ په جبل الطارق کې د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونه یې تیل سوریه ته لیږدول ونیوله. دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کولی شي له لویدیځ سره یې کړکېچ لا زیات کړي. د جبل الطارق چارواکو د دې سیمې له سترې محکمې اجازه ترلاسه کړې ده چې دغه کښتۍ له تیلو سره د 14 ورځو لپاره وساتي. تاجکستان په یو زندان کې د 14 بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې. دغه بندیان پرون د غذایي مسمومیت له کبله داسې مهال مړه شوي چې پرون د شمالي سیمې سغد له یو زندان څخه د دوشنبه ناراک او یاوان زندانونو ته لیږدول کېدل. د تاجکستان د عدلي وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، د انتقال په وخت کې یو بندي پر نورو 15 بندیانو د ډوډۍ درې ټوټې ویشلې وې. اعلامیه وایي، کله چې بندیان پلازمېنې دوشنبه ته ورسېدل، روغتیایي وضعیت یې خراب شوی دی. د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د دې پېښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د روسیې د سایبیریا په ارکوتس کې هغه د ژغورنې 10 مامورین چې لا درک وو بیرته پیدا شوي او ژغورل شوي. دغه کسان د جون میاشتې په وروستیو کې له سیلابونو وروسته ورک شوي وو. سیمه ییز حکومت پرون اعلان وکړ چې 11 تنه نور هم لا درک دي چې حکومت د برخلیک په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي. په دغو سیلابونو کې 22 کسان مړه شوي وو. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لوبلی نیمه پای لوبه سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو وګټلې او درې درجه بندۍ لمخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند 15 لوبه ګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې ورستۍ ځای لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په باورې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. د دې خبرو د احتمالي نتیجو په اړه یو مرکه لرو.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان چې راغلي دي د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیسي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی. په نورو موضوعاتو کې، د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د زیاتو ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر وایي په جبل الطارق کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې کښتۍ ضبطول یو تهدیدونکی اقدام و. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام کې په ښوونځیو کې د رایې ورکولو د مرکزونو د جوړولو پر ستونزو خبرې کوو.
که چیرته د پوهنې وزارت یا د ټولو ښوونځیو ته کومه ستونزه مشکل پیښیږي، هغلته کومه صدمه ورته رسیږي، د هغې په رغولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره همکاري کوي.
نور موضوعات هم لرو، راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. له کابله د افغان سیاستوالو او د یو شمیر حکومتي چارواکو په ګډون د دې غونډې ګډونوال په دوحه کې دي او د طالبانو له استازو سره خبرې اترې کوي. دا خبرې اترې رسمي بڼه نه لري او نه دوی د کومې پریکړې صلاحیت لري. چارواکي وایي چې دوی به یوازې په خپلو کې خبرې اترې کوي او د اعتماد جوړونې په برخه کې به یو دا غونډه د اعتماد جوړونې لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. د دې غونډې په اړه د نورو جزئیاتو لپاره له کابله د کابل استودیو اجمل تورمان راسره دی، په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمان صاحب، د نننۍ غونډې اجنډا معلومه ده؟
بله تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، نن په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو دوهمه ورځ ده. د خبرو اجنډا نن هم د پرونیو بحثونو دوام دی او کچيري د دغه غونډې د ګډونوالو د خبرې په اساس باندې کچيري توافق راغی نو دوی به یو ګډ اعلامیه هم صادر کړي. پرون چې تر اوسه خبرې نه وي پیل شوې دي، د نن ورځې خبرې جزئیات نه دي راوتې، لا خو د پرون د ورځې خبرو په اړه تکل سه ویل کیږي چې د دغه خبرو څخه وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه مذاکراتو کې طالب استازي د شوی هوکړې خلاف له خپل شخصي دریزه خبرې نه کوي. د دغه سرچینی په وینا په دوه کې طالبان دفتر یو غړي شیر محمد عباس سانګزي ولس دقیقې د طالبانو پالیسي دی او دولت په توګه تشریح کړي چې د افغانستان پلاوی د یو شمیر غړو له غبرګون سره مخ شوې ده. دغه سرچینه دغه شان دا هم زیاتوي تکل سیب چې د امریکا او طالب استازو له روحي ښکاري چې سره هوکړې ته رسیدلي او ښایي ځینې کوچني اختلافونه موارد پاتې وي. ازادي راډیو ته دغه سرچینې په وینا د دوه غونډې ګډونوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له جزئیاتو بې خبره دي. ورته وخت کې د سولې عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم چې د دوه غونډې ګډونوال دی ازادي راډیو ته وایي چې طالبان لوري د اوربند اعلان تمه به یو بې ځایه هیله وي، ځکه د په وینا د دغې ډلې استازي د اوربند اعلانولو لپاره هیڅ ډول تیاری نه ښیي. تکل سیب وړاندې یوې بلې سرچینې بیا د قطر له غونډې ازادي راډیو ته ویلي چې طالب استازو په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو محصلانو په جلا کولو هم ټینګار کړی دی. د قسم وایي چې طالبانو د ښځو د کار کولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ښځې په یو لازم محیط کې کولای شي چې کار وکړي. نو نن هم تر ډیره پرې تمه ده چې په همدې موضوعاتو په ځانګړي ډول د یو بل ته د تفاهم پر پروسه باندې خبرې وشي، او لکه څنګه چې په سر کې ویل ټاکل شوی ده چې که دغه خبرې یو توافق ته ورسیږي نو د غونډې په وروستۍ برخه کې چې نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده یو ګډه اعلامیه هم صادرې شي. بله تکل سه
ډیر زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو و هم اوریدل چې په قطر کې بین الافغانی خبرو دوهمه ورځ ده. د نننۍ ورځې د خبرو اترو په اړه ډیر جزئیات نشته په دې خاطر چې لنډه شیبه مخکې دا غونډه پیل شوې ده، خو پرون د غونډې په جریان کې تاسو د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واوریدل چې پر کومو مسایلو خبرې شوې دي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې په قطر کې پیل شوې بین الافغاني خبرې د یو پله حیثیت لري او دا به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. له دې ډلې حاجی سید داود وایي امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې په اړه یو تفاهم ته رسیدلي دي، نو ځکه خوشبینی زیاته ده. لکه غلی حاجی داود سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د غونډې په اړه ترې پوښتلي دي.
د قطر په غونډه کې د کوم افغانان چې د کابل تللي دي یا هلته په قطر کې دي یا د اروپا او امریکا نه راغلي دي، دا د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیشي، چې هغه غونډه به د حکومتي چارواکو او د قطر میشته طالبانو ترمنځ به ترسره شي. یعنی هغه پیامونه چې د طالبانو په زړونو کې دي، دغه کسان چې هلته تللي دي او په غیر رسمي توګه، یعنی د خپل د وظایفو په عنوان نه، البته د افغانانو په توګه هلته شرکت کړی دی او ډیر مهم کسان هم پکې دي، حتی ولسمشر ته نږدې کسان، سلاکاران. نو زه فکر کوم د پیامونو د بدلۍ را بدلۍ دپاره او د یو پله په حیث فکر کوم چې راتلونکي ناستې ته به لاره هواره کړي.
ایا فکر نه کوئ چې امریکایان او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي دي؟ نو ځکه دغه بین الافغاني ناسته هم که جوړه شوې په داسې یو موقع کې جوړه شوې ده چې دغه د قطر وم پړاو ناستې خبرې چې دي دا هم بې نتیجې پاتې نه شي.
خبره دقیقه ده. زه به دې نه لږ زره مخکې هم اشاره وکم. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې امریکا او پاکستان تفاهم ته رسیدلي دي او تاسو خبري یاستئ چې عمران خان د جولای په 28 باندې امریکې ته روان دی. نو په اول ګام کې امریکایان چې دغومره خوشبینه دي او دوی د دې غونډې نه راضي دي، هغه دا چې پاکستانیانو سره دوی کافي تفاهم لري او هغه غوښتنې د پاکستان چې تقریبا 10 میلیارډ ډالر وی هغه هم امریکایانو دیوی خانه په یو خوا اوی تر سوال دي. نو زه فکر کوم وست د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا 90% پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده، د دغه تفاهم پر رڼا کې د امریکایانو د طالبان تفاهم هم نږدې دی. زه فکر کوم د اختلاف ټکي پکې دومره نه لیدل کېږي، هغه خبرې چې د مجلس نه راوتې دي. نو درېمه خبره بیا کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي، زه فکر کوم چې عمده مشکل نه رامنځته کېږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی، هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي.
نو په دې صورت کې حاجي صاحب ویلی شو چې د افغان ولسمشر سفر پاکستان ته دا هم بیغی نه په دغه خبرو کې او تقریبا یو ربط لرلو سره
بی د شکه. کله چې د امریکایانو د پاکستانیانو تفاهم رامنځته شي او پاکستانیانو ډاډ ورک، بیا وروسته د دې نه دغه کومه غونډه چې د لاهور د کانفرنس په نامه د افغان سیاسیون ته بلنه ورکړ شوې وه، هغه غونډه د ولسمشر تک پاکستان ته، دغه ټولې غونډې د امریکا او د پاکستان د تفاهم په رڼا کې رامنځته شوې دي. یعنی دا د افغان ولسمشر ابتکار هم نه و، د افغانستان د سیاسیونو ابتکار هم نه و، او یوازینی ابتکار د پاکستانیانو هم نه و. البته پاکستان او امریکا چې خپل مشکلات سره حل کړه، کیناسته په یو سکرپټ تفاهم وکړه چې په اول قدم کې به سیاسیون راځي، په دویم قدم کې به ولسمشر راځي، دغه کارونه به کیږي. درېمه مرحله همدغه ناسته ده چې اوس دا هم د امریکا او د پاکستان او د جرمني او د قطر په ابتکار رامنځته شوې ده.
د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه فیروزی عزیزی ته وښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ وایي که د افغانستان پاکستان ترمنځ د صادراتي لارو ستونزې حل نشي، افغاني صادراتو ته زیان رسوي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په تورخم او سپین بولدک لارو کې په بیلابیلو پلمو د افغاني محصولاتو موټر درول کیږي چې ستونزې جوړې کړې دي.
موږ د ورځې سل موټر یو نیم سل موټر او صادرات لرو، او دا لار یو لار ده یا دوی لارې دي بالا نسته. کچېری په تورخم بندر کې په موټران څلور ساعته درول کیږي د تلاشی په نامه، دا که یو ساعت درول کیږي د خپل یو افغانی ستې کیږي، که دوه ساعت درول کیږي دوه افغانی. نو د دې مشکل د حل لپاره باید یو هیات ولاړ شي او دا هیات هلته خبرې وکړي.
ښاغلی حاجی اغا وایي اوس تر بل هر وخت د تازه میوو او ترکاریو د صادراتو شدید موسم دی، او دا شان ستونزې د صادراتو د لوړې کچې مخه ډب کولی شي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کیږي چې د روان کال تر پایه به د تازه میوو حاصلات د تیر کال په پرتله 15% ورپی. دغه ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسلن آزادۍ رادیو ته وویل چې دا اټکل د 213 جربه نویو احداث شوي باغونو لمخې شوای دی. د ښاغلي تسل په خبره په نوي احداث شوي باغونو کې نږدې 200 په نوي سیستم سنبال انیلګي کې نول شوي، او تر دې دمه خپایله هم ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت نه د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په څیر هر کال د تازه میوو د پام وړ حاصلات ترلاسه کیږي. د کابل په شاساس راکې چې وهنه اثر مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ درس پوله، یو یورو 90 افغانۍ درس پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 25 پوله، زر هندۍ کلدارې 1100 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1509 افغانۍ.
لپی یو استودیو د آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ایران دفاع وزیر ویلی چې د برتانیا لخوا په جبل الطارق کې د یو ایرانی ټانکر نیول یو ګواښونکی عمل او ناسم اقدام و. امیر حاتمی دا خبرې نن د ایران پر دولتي ټلویزیون په یوه وینا کې وکړې. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او دا شبه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره ده. فریبا خبرونه ته راغلی، آیا د ایران دفاع وزارت د ګواښ په اړه دوی وضاحت شته چې دوی دا ګواښ د څه لپاره کړی او څنګه؟
بله، مننه کوم تکل صاحب. د ایران دفاع وزیر په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو نوموړي نن د جولای اتمه په یوې وینا کې چې په ژوندۍ بڼه د یوې دولتي تلویزیون له لارې خپرېده، د برېټانیا دا اقدام ناسم بللی دی او هغه یو ګواښ بللی، خو دقیقې داسې څه په رسنیو کې نه دي خپره شوي چې امیر حتمی کوم ځانګړي ګواښ ته اشاره کړې وي چې دا څه ډول دی. خو په ټوله کې په جبل الطارق کې د برېټانیا لخوا د ایران د لوی تیل وړونکي بیړۍ نیول کېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ویل کېږي دغه کښتۍ چې د جولای پر څلورمه د برېټانیا د سمندري ځواکونو لخوا نیول سوې ده، د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریې ته اومه تیل لېږدول. په راپورونو کې دا یو داسې اقدام بلل سوی دی چې د تهران غوسه یې راپارولې او وایي کېدای سي له لویدیځ سره د ایران شخړې لا ډېرې کړي.
بله، او فریبا دا اقدام خو یوازې د ایران د برتانیې لخوا د ایران پر وړاندې نه دی شوی، له دې مخکې د ایران هم خپل اقدامات درلودل. د امریکا یو بی پیلوټه الوتکه یې وویشتله او په هغه باندې امریکایانو سخت اعتراض وکړ، نو دای چې دفاع وزیر د دې مسایلو ته اشاره ونه کړه.
دقیقاً، د ایران دفاع وزیر د موضوع ته هم اشاره کړې ده او ویلې دی چې د امریکایي بی پیلوټه الوتکې چې دغه کشفي الوتکې راغورځول یو داسې پیغام ورکوي چې د ده په خبره وایي ایران د خپلو پولو دفاع کوي. همدارز د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم د دې هیواد د پوځ د ولور پوری جنرال عبدالرحیم موسوی له قوله ویلي چې تهران له هیڅ هیواد سره د جګړې په لټه کې نه دی، خو یوازې د خپل هیواد دفاع کوي. خو وروسته له هغه چې د جون پر شلمه د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه د ایران د پوځ لخوا وویشتل سوه، د تهران او واشنګټن ترمنځ شخړې لا ډېرې سولې تر پخوا هم. ایراني چارواکي وایي چې دا کشفي الوتکه د ایران حریم ته ننوتلې وه، خو واشنګټن بیا ادعا کوي چې هغه د نړیوالو اوبو پر سر ګرځېده. واشنګټن دغه راز د برېټانیایي ځواکونو لخوا د ایران د تیلوړونکو کښتۍ نیول هم استایلې دي. که بیرته دې موضوع ته راوګرځو، د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د دې کښتۍ تر نیول کېدو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د ګریس یو په نوم ایراني کښتۍ نیول کېدل یو غوره خبر دی. دغه کښتۍ د جبل الطارق د جنوب په 4 کیلومتره کې نیول سوې چې برېټانیا یې د خپل قلمرو وبګڼې. پای نه حال کې هسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو بیا په یو بیان کې ویلي دي چې موږ دلایل لرو چې وایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لېږدول. د ویلي چې دغه تصفیه ځای دغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول شوي بندیزونو کې شامل دی. او دا هم باید ویم چې د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیا سفیر هم اظهار کړی دی.
ډیر زیاته مننه فریبا. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لا ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو نن دوهمه ورځ ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن څرګنده کړه چې دی روانو هڅو ته هیله مند دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وکړې. د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل استودیو په دې اړه د نور تفصیل لپاره په مستقیمه اړیکه سره د اکرام صاحب.
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د قطرناک ستا حکومت امیدواری لري او دوی هیله لري چې دغه ناسته به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لامل وګرځي. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو د شورا له پیل وړاندې رسنیو ته په دې اړه خبرې کولې. دی وای البته زموږ خلام داده چې د غناست د دواړو لوري ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د پیل لامل شي او په پای کې تلپاتې سولې ته ورسیږو. تکل صاحب لکه څنګه چې وړاندې وویل شول د قطر بین الافغاني ناسته چې تیره ورځ پیل شوې ده د جرمني او د قطر په قربتوب باندې نن هم دوام کوي پیل شوې ده. په دغه ناسته کې له افغانستان 350 تنه چې په دې کې حکومتي مقامات هم شته، د افغانستان د ملي شورا غړي دي، سیاسيون دي، د مدني ټولنې استازي دي، یو شمېر مېرمنې دي، همداشان خبريالان دي او د طالبانو په نمایندګۍ باندې ولستنه په دغه ناسته کې برخه لري. دا چې نن په دغه ناسته کې سوال کیږي وروسته به لاوریدونکو سره شریکو. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام صاحب قدر من اوریدونکو و موریدل چې د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن ویل چې دی د سولې روانو هڅو ته هیله من دی، په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحا کې بین الافغاني خبرې روانې دي او ټاکل شوې چې سبا سه شنبه د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ بیا هم په همدې ښار یعنې په دوحا کې خبرې دوام وکړي. د پوهنې وزارت په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د یو شمیر ماشومانو له زیانمنېدو وروسته د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزې عزیزي د پوهنې وزارت له ویندوی سره خبرې کړي او په دې اړه نور جزئیات راکوي. فیروزه همدا شیبه د کابل له سټوډیو د په مستقیمه اړیکه را سره ده.
بلې تکل صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې چې ما نن د افغانستان د پوهنې وزارت سره خبرې کړې دي، هغوی دا وایي چې څنګه کېدای شي له دې وروسته زده کوونکي یا ماشومان چې هغوی زده کړو په مغزي او ښوونځیو کې زده کړې کوي د هغوی امنیت خوندي سي. د دغه وزارت ویاند وایي دا وایي زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې کوم بنسټ پر وي، ځکه هر اداره چې په هر ځای کې جوړه شوې وي که هغه ښوونځی وي یا کوم بل امنیتي بنسټ، نو د خلکو د اړتیا د رفع کولو په اساس جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې په یو داسې میکانیزم کار وکړو چې له دغه شان ستونزو خلاص شو. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. فیروزې قدر من اوریدونکو د پوهنې وزارت د ویاندوی خبرې مو اوریدې چې وایي د پوهنې وزارت د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره وروسته لدې چې په کابل او غزنی کې ښوونځي په ښوونځیو کې د ښوونځیو ماشومان د طالبانو په حملو کې مړه او ټپیان شول، وایي چې نوي پلانونه یې د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیولي دي. دا به د دې موضوع جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. خدا شپه له غزنی نه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی. ګورو چې په غزنی کې له پرونی حمله وروسته چې هغه وخت د چارواکو په وینا 12 کسان پکې ټپیان شوي وو او لسګونه نو په 12 کسان وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان وو. د دې موضوع نه وروسته اوس چارواکي هلته څه پلانونه او څه تدابیر لري؟ تاثیر صاحب سلامونه، چارواکو سره مو خبرې کړې، په غزنی کې اوس وضعیت څنګه دی او د امنیت په اړه اندېښنې څه دي؟
مننه ګران همکار. دا چې په غزنی کې پروان کال کې تر ټولو خونړی برید تیر ورځ تر سره شو، چې په هغه کې د دولتي چارواکو په خبره یو سل واتیا تنو ته مزوب لا وشته ده. په دغه برید کې کله چې ما د شپانې له رئیس سره خبرې وکړې دوه اته تنه شولو چې په دې کې اته تنه وژل شوي دي. خو بیا وروسته دولتي چارواکو بلکې د ولایت ویان محمد عارف میری ازادي راډیو ته وویل چې په دې کې دولس تنه وژل شوي دي، چې په هغه کې شپږ تنه اته تنه نظامیان دي او څلور تنه ملکیان دي. خو د دې تر څنګ کله چې ما د دولتي چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی وایي چې د قربانیانو د دې پېښې په قربانیانو کې ملکي کسان زیات په ځانګړې توګه د ښوونځیو ماشومان، خو د دې تر څنګ څو تنه ښځې هم په دغه ټپیانو کې دي ډېری دولتي هستوکنیزو کورونو مارکیټونو دغه تم ځانونه اوښتي دي. خو دا چې په غزنی کې له دغه خونړي برید څخه زیات او مالي زیان اوښتی دی، نو ورکیږي چې نن غزنی تر کابل څخه یو لوړ پوړی پلاوی را روان دی تر څو د غزنی په امنیتي وضعیت له محلي ادارې سره خبرې وکړي. خو د دې تر څنګ چې تر اوسه پورې لا دغه جزئیات نه دي ورکول شوي چې په دغه پلاوي کې څوک دي، څه ډول پلاوی را روان ده. خو بل ورته چې ما کله په غزنی کې له ولسي خلکو سره خبرې وکړي، دوی وایي چې دولت باید په دغه ولایت کې امنیت ته پاملرنه وکړي. دوی وایي چې حالات دومره ترنګلي دي چې خلک په کورونو کې محصور دي، د خپلو کورونو نه سي راوتی. دوی دا هم وایي چې په غزنی ښار کې څنګه څه امنیت شته، نور نو د ولایت ټولې ولسوالۍ سکوت دي، لارې بندې دي او یا هم مرکزونه یې ښار ته راوړل شوي دي.
مننه ډیره زیاته حبیب الرحمن تاثیر د ازادۍ راډیو خبریالو چې په غزنی کې له پرونی چودنې وروسته د وضعیت په اړه جزئیات راکول. دا شیبه 12:13 دی. د ازادۍ راډیو د همدې خبرونې په دوام کې په دوهمه نیمایي کې زما رایا زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرو. خو دا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. له افغانستان دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. ټاکل شوې د بین الافغاني خبرو له پای ته رسیدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوې پیل شي. کاپیسا چارواکي په یوه هوایی برید کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هارون یوسف زی وویل چې دغه برید د ناتو ځواکونو د یوې بې پیلوټ الوتکې لخوا شوی دی. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دې له دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ دغه غوښتنه نن په یو پرون وبخی په یو خبره کړې اعلامیه کې کړې. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناتو سازمان او ملګري ملتونه دي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د برېټانیا لخوا تیرونه د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. د برېټانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تیرونه د پنځشنبې په ورځ په جبل الطارق کې د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونه تیل سوریه ته لیږدول ونیوله. تاجکستان په یوه زندان کې د 14 بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې. دغه بندیان پرون د غذایي مسمومیت له کبله داسې مهال مړه شوي چې د شمالي سیمې سوغد له یوه زندان څخه د دوشنبې ناراک او یوان زندانونو ته لیږدول کېدل. د روسیې د سایبیریا په ارکوتس اوبلاست کې هغه د ژغورنې دیش مامورین چې لا درک و پیدا او ژغورل شوي. دغه کسان د جون میاشتې په وروستیو کې له سیلابونو وروسته ورک شوي وو. او د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه سبا د هند او نیوزیلند ترمنځ کیږي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو په خونځیو کې د رای اچونې مرکزونو او د رای اچونې د پاڼو د چاپ څرنګوالي ته ځانګړې کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ په خونځیو کې د رای اچونې مرکزونو د څرنګوالي په اړه په یوه طرحه کار کوي. دغه وزارت ګواښ وکړ که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې ښوونځیو ته اوښتي زیانونه جبران نه کړي، یاد وزارت به په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورنه کړي. دغه وزارت وایي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې په ټول افغانستان کې ښوونځیو ته شاوخوا 15 څلويخ میلیونه افغانۍ زیان اوخته. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې انتخابات یو ملي پروسه ده چې ولس او دولتي بنسټونه باید دغه بهیر د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. خو له دې هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایې چونې پاڼې په ډنمارک کې چاپیږي. دغه کمیسیون وایي په دغو پاڼو کې درغلۍ او تزویر ناممکن دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره ډنمارک غوره کړه. وایي چې په دغو پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده. تر څو جلب هغې کې ترسره نه شي یو څوک ونتوانېږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جال ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي. خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د حزب اسلامي د رسنیو د برخې غړی فضل غنی حقمل وایي ولسمشریز انتخابات باید د بایومتریک سیستم په کارولو سره ترسره شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ هم ویلي چې د بایومتریک د سباندې 12,000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرحې یو جز دی. خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمېر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي.
درنو اورېدونکو راپور مو واورېد. که چیرې د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورنه کړي کمیسیون د مرکزونو لپاره څه بدیل لري؟ آیا د پوهنې وزارت به چمتو سي چې په ښوونځیو کې د رای اچونې مرکزونو ته اجازه ورکړي؟ او د جمهوري ریاست د انتخاباتو رای پاڼې چیرته او څنګه چاپیږي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهضت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
لومړۍ پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو که انتخاباتو ته د وروستیو چمتو په اړه پاره لاند معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب. تاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته درنو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پیږئ په ټول هیواد کې تخویتي نوملیکنې پروسه بشپړه شوله. د چنګاښ پر 8 نیټه پای ته ورسېده. یوازې په غزنی ولایت کې دا پروسه د یوې اونۍ دپاره تمدید شوله. د غزنی په اړه باندې هغه وروستي ارقام چې د ځان سره لرم تر اوسه پورې څومره ثبتنام چې ترسره شوی دی 4,001 د شکسان نوملیکنه ترسره کړې په غزنی ولایت کې چې 3,500 نارینه او 1,350 ښځینه 4,450 هم کوچیانو په غزنی ولایت کې نوملیکنه ترسره کړې ده. د دې تر څنګ په غزنی ولایت کې 252 د رای ورکونې د نوملیکنې مرکزونه موږ درلودل چې 211 یې فعال او 140 یې غیر فعال ښودل شوي دي چې اکثریت مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. خو دوه مرکزونه د پوهنې ریاست لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د همکارۍ په مخه باندې بند پاتې دي او 15 مرکزونه هغلته د لوړ امنیتي ګواښ له امله په هغو سیمو کې چې هغلته تهدیدات لوړ دي د پوهنې ریاست همکارانو د دې په خاطر باندې چې هغلته ښوونځیو ته مشکل او ستونزه پېښ نه شي یا هم زده کوونکو ته مشکل پېښ نه شي زموږ همکاران ته د دې اجازه نه ورکوي تر څو هغلته د نوملیکنې مراکز پرانستي وسي.
محترم نوریه جانې، دا چې انتخابات یو شریک سیستم دی، یو ملي پروسه ده، باید ټول اړوند بنسټونه، ادارې، ټول افغانان باید کې ګډون وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت له دې وروسته انکار کړی ده چې دا د رای ورکونې مرکزونه به په مکتبونو کې یا ښوونځیو کې نه جوړیږي، ولې لامل بس کې ده؟
بسیار تشکر. اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت سعادت صاحب و بونو مروه و تمام شنونده های عزیز. باید عرض بکنم که شما در جریان هستین که ما همکاری داشتیم در جریان سالهای گذشته در پروسه انتخابات و وزارت معارف افغانستان چون جزئی از حکومت افغانستان است، بنابراین ما باید که از پالیسی های کلان حکومت افغانستان حمایت بکنیم و حمایت کردیم. ولی از آنجایی که در انتخابات پارلمانی با مکاتب معارف افغانستان بیش از 43 میلیون افغانی خساره وارد شد و یک هزینه بسیار هنگفته است که وزارت معارف در قسمت جبرانش با مشکلات فراوانی مواجه شد و از طرف دیگر هم در تفاهم‌نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم با کمیسیون محترم انتخابات در جریان انتخابات پارلمانی، در اینجا هیچ کدام توافق صورت نگرفته بود در قسمت پرداخت خساراتی که وارد میشه برای مکاتب و یا هم در قسمت جبران خساره. بنابرای وقتی مکتب آسیب میبینه، وقتی مکتب ساختمانش تخریب میشه در جریان دخیل شدن در پروسه های سیاسی نظیر انتخابات، هرچند ما حمایت کردیم و حمایت هم میکنیم، ولی ناگزیر هستیم که ما این مکاتب را دوباره ترمیم بکنیم و در قسمت جمع‌آوری هزینه‌اش ما با مشکل روبرو میشیم. در نهایت طفل افغانستان، فرزند افغانستان بهش آسیب وارد میشه. از طرف دیگر کارمندان که در جریان پروسه انتخابات پارلمانی به شکل کارمند موقت یا به عنوان کارمند موقت استخدام شده بودند که از جمع معلمین معارف افغانستان بودند، اینا تا هنوز هم همون پولی را که برایشان پرداخت میشد تا هنوز پرداخت نشده و اینا با مشکل مواجه هستند و هر روز تقاضای امو امتیازی را که در جریان دو روز برگزاری انتخابات بر اینا پرداخته میشد تقاضا کرده میرن امتیاز خودشان را. این چالش هایی است که معارف افغانستان در جریان دخیل شدن در پروسه انتخابات باش روبرو میشه و ما طرح پیشنهادی هم داشتیم خدمت رهبری حکومت افغانستان و در حال حاضر هم در گفتگو هستیم با رهبری حکومت افغانستان و با کمیسیون های محترم انتخاباتی تا اینکه یک گزینه بدیل پیدا شوه که جای معارف افغانستان را بتونه پر بکنه. معارف افغانستان به این دلیل دخیل شده بود در پروسه انتخابات و از مکاتب ما به عنوان مراکز و محلات رایدهی استفاده شده بود، به این دلیل که ما در 34 ولایت افغانستان مکاتب داریم و تاسیسات داریم و ما 34 ولایت افغانستان تمام بخش هایش را کاور کرده بودیم. ولی گزینه بدیل که ما میتونیم پیشنهاد بکنیم به کمیسیون های انتخاباتی مساجد هست. اینا میتونن که از مساجد هم در پروسه انتخابات استفاده بکنن و به عنوان محل رای دهی استفاده شوه که باز طفل افغانستان، طفلی که به صدها علل و عامل دیگه مثل جنگ و ناامنی، مثل فقر اقتصادی، مثل رواج های ناپسند حاکم در کشور ما محروم شده از مکتب و از رفتن به طرف تعلیم و تربیت بازمانده، ای در پروسه های دیگه هم آسیب پذیر نشه و مکتبش تخریب
شه. صدات صاحب، افغانستان دولت وسلوال مخالفانو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی ده، په خوای هم بریدونه کړی دي چې تر ډیره زیات دغه مرکزونه په مکتبو یا ښوونځیو کې وزن ورته وختي دي. کچېر د افغانستان د معارف وزارت تاسو ته اجازه در نه کړی چې په همدغه مکتبونو کې تاسو مرکزونه ولري، بدیل لارې چی دي؟
افغان صاحب، لکه څنګه چې تاسو پیږی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د پوهنې وزارت له محترم مشرتابه سره ګڼې ناستې درلودلې دي، همدغه ستونزې او دغه مشکل د حل په موخه باندې هغه کومې سیمې یا هغه کوم ولایتونه چې هغلته تهدیدات ګواښونه لوړ وو، هغلته د مخالفینو ګواښ ډېر لوړ وو، او دوی کوشش دې کولو چې هغلته د ښوونځي په نښه کې د دې په خاطر باندې چې هغلته د نوم لیکنې مراکز هغلته پرانیستي وو، دغه ستونزه مشکله دوی سره مونږ ومنله او هغلته مونږ په بدیل لارو باندې کار وکړو چې ښه بېلګه یې د بادغیس ولایت دی چې هغلته مونږ د دوی ښوونځیو څخه خپل د ثبتنام مراکز وویستله او هغلته یو بل ځای د دې دپاره پیدا کړو. اما کراشو دې ته چې تاسو پیږي همدا اوس مونږ هم ناچاره وو چې دغه پوهنې وزارت د امکانات څخه یا د ښوونځیو څخه موږ استفاده وکړو. قانون ټول
د معارف وزارت ګیله لري، هغه کارکوونکي ماخت کارکوونکي چې انتخابات خپلواک کمیسیون په دندو ګمارلي دي، تر اوسه پورې حتی ماتم زنګونه ورول کیږي، دوی ته ماشونه نه دي ورکړل سوي، او دا د تعلیمي نصاب ګډوډوي. یو ډول په هغه باور په معارف باندې د خلکو د عامو خلکو د وسلوالو مخالفانو د نسبي باور له منځه وړي. دلته یو ستونزه نشته، د دې ستونزې د حل لپاره څه بدیل لارې دي؟
افغان صاحب، یو دولتي مامور د دولت څخه کله چې دوی معاش اخلي نشي کولای هم پارلمان دوه ځای دوی د دولت څخه ماش واخلي کچیر تماش نیور کړ شو یغه پختنه به تاسو نظر صاحب نو کړی چې دوی ولې دغه تماش نه دی ور کړی هغه کوم امتیاز چې له دوی سره ژمنه شوی و چې د ټاکنو په ورځ دوی همکاري کړي و هغه امتیاز د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه بلکې د یو ډی پی د خاور کول کیږي همغږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر سره کوي ټول همغږي تر سره شوی دی اما د ټاکنو په ورځ باندې تاسو خپ جریان کیږي چې پر یو شمېر محلاتو کې غلطه یا بایومټریک وسایل قصدن خراب شوی دی یا ورک شوی دی یا پاور بانک ورک شوی دی یا د تور ته نور دغه څه چې یو چا مسؤلیت وو تر هغه پورې چې دوی هغه خپل مشکل نوی حل کړی هغه خپل حساب نوی صفر کړی تر هغه پورې د هغه بسته حوزې ماشونه ځندول شوی دی همدغه ستونزه مشکل باندې یو ډی بی سره مونږ ګنشمیر ناس درلودل دي او غوښتنه مو ته کړی د څومره زر چې کیږي باید دوی د پوهنې وزارت د خوونکو دغه امتیازات چې ژمنه ورسره کړی وزارت ته ضربه دوی دغه امتیازات ورکړ شي ان شاء الله ټول کارونه نهایی شوی دی او ډیر ضربه په ډیرای ولایتونو کې دوی همغه کوم حق زحمه یا کوم امتیاز په نظر کې نیول شوی هغه ورکړ شوی دی په ځینو ولایتونو کې چې پاتې دی باقي هم کار روان دی او ضربه ان شاء الله دوی دغه امتیاز دی ان دی پی د خالي تور
نور جان د معرف بدله سیاست بیلی او انتخاباتي او سیاسي پروسه ده هغه انتخابات خو موږ داسې درلودل تابان یی یو مکتب یا د خوندې شمه تاسو وی د راکټي بریټ په سر باندې سوی ده دغه هغه کوم ځان چې وخت دی حکومت به تجبران کړی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره پتا سم کېدای شي تړون لار انتخاباتو کمیسیون حاضر سوی د سیبر ته د خوندې پر روانه کې تاسو ونده واخلي
نه خیر مشکل در همین جاست همکاری را که ما در گذشته داشتیم با کمیسیون محترم انتخابات در قسمت اجازه دادن برای کمیسیون انتخابات که استفاده بکنن از مکاتب به عنوان محلات رای دهی در این قسمت وقتی خساره وارد میشه برای مکاتب ما و خساره وارد شده وقتی تهدیدهای امنیتی ما باش مواجه شدیم مکاتب ما با تهدید امنیتی مواجه شده و انفجار انتحار صورت گرفته در کنار مکاتب ما و در داخل مکاتب ما بدون شک ما خساره مند شدیم ولی کمیسیون انتخابات جبران خساره نکردن و در قسمت مسئولیت نگرفت ما یک تفاهم‌نامه امضا کرده بودیم در جریان انتخابات پارلمانی با کمیسیون محترم انتخابات و در این تفاهم‌نامه در قسمت جبران خساره که وارد میشه برای مکاتب افغانستان هیچ کدام تعهدی ما نداشتیم از طرف کمیسیون محترم انتخابات و خساره ای که وارد شد بر ما ای تا هنوز هم پا بر جا است و ما تا هنوز نتونستیم که جبران بکنیم چون بودجه ما کم است دونرها هم کمتر همکاری دارن با وزارت معارف و او همکاری یک صورت میگیره با توجه به نیازمندی که وجود داره در جامعه ما به خدمات تعلیمی و تربیتی ای کفایت نمیکنه بنابراین اگر با یک مشکل تازه ما روبرو میشیم و این مشکل را کسی مسئولیت جبران خسارش را هم بر عهده نمیگیره بنابراین یک هزینه اضافی است که لوت میشه بالای وزارت معارف
صدات صاحب تاسو په د معرف وزارت سره تفاهم لامه لرله او کله چې تاسو ځنې بودیجه هم په پام کې نیول سوي چې د مکتبونو په بیرغونه ولګوي ولې کمیسون پاتې راغی په دې برخه کې ولې بودیجه مصرف نکړل یا ولې ورته پام مون کسنن د معرف وزارت کله لري تاسو
جناب افغان صاحب تفاهم نامه یو اخلاقی مسئولیت ده اما د افغانستان اساسی قانون ټول اداره دولتی اداره مکلف ګرځولې ترڅو د ټاکنو پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او خپل مسؤلیت تر سره کړي لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري ترڅو ټاکنې مدیریت او تر سره کړي همدارنګه ول ټول نور ادارې هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو په خپله تر سره کړي دوه کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري مرسته وکړي امغه تفاهم نامه ته تاسو اشاره وکړه ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنده چې کچیرته د پوهنې وزارت ته یا د ټولو خوندزی ته کوم ستونزه مشکل پیخیږي هغه ته کوم صدمه ورته رسیږي د هغه پر غولو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره همکاري کوي او د همکاري ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هم همیشه اشاره کړی ده او دم په لیکلي ډول سره له دوی سره د غژمنه تر سره کړی ده چې خوندزی د افغانستان د خلکو مالکیت هم دغه پروسه هم مالکین هم د افغانستان خلک ولوسونه دي د ټاکنو پروسه مالکین د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د دې پروسه مدیریت پر غاړه لري نو پر دې اساس باندې د تشویش د نو سیګي ک کوم خوندزی ته مشکل پیخیږي ستونزه پیخیږي د غشمنه ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی سره کړی هم د تفاهمنامه کې مغه ته ځای ور کړی دی چې هغه ستونزه مشکل ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ان شاء الله رسیدګي کوي اما د ملي پروسه په خپل ته رسیدو په مخه باندې د مونږ وختنم دغه او تشکر هم کوم چې دوی کوم کاری کومه کړې کړی دی، خو بیا هم زموږ وختونه دغه ده چې دوی دی زموږ سره په دې برخه کې همکاري کومک وکړي تر څو وتوانیږو داسې ټاکنې ولرو چې هغه واقعا زموږ تاسو یواره سرنوشت ټاکونکي اوسیږي، درد سر خلکو ته پکې پیښ نه شي. لکه څنګه چې غلی امینی مخکې وویلې چې اول زموږ او تاسو د هیوادوالو ژوند موږ او تاسو ته مهم دی، او وروسته د هغې څخه دا پروسه باید په بریالیتوب سره ترسره شي. په دې اړه باندې د ټاکنو د ورځې په اړه کوم مشکل ستونزه نشته ده، د هغې په اړه دوی سره تفاهم شوی دی، اما د سفتنام په موده کې کوم څه چې راپېښ شول دوی چې کومو سیمو کې غوښتل هغې څخه موږ مراکز وباسو، د هغه مکاتبو څخه هماغه کار مو ترسره کړی، د هغه مکاتبو څخه موږ د سفتنام مراکز ایستلي دي.
نوریا جانې، که چېرې انتخابات خپلواک کمیسیون حاضر سي، هغه پخوانۍ چې کومې خسارې راوختي زیانونه اوختي هغه جبران کړي، او د نوي خساره احتمالي خساره د واردو په صورت کې دوی تاسو رجمن یو کیسه برته به دوی رغی د ماره فزرات اماده ده چې دوی ته مرکزونه برته تاسو ورکې دوی لپاره سنت.
ببینین درست است که انتخابات یک پروسه ملی هست و ما هم بر اساس تعهدی که داریم، چون ما باید از پالیسی های کلان حکومت افغانستان دفاع بکنیم، دفاع کردیم و حمایت کردیم، ولی تمام ادارات در حکومت افغانستان خدماتی را که ارائه میکنن هدفشون رضایت مردم افغانستان است، و اگر مردم ما از خدمات ما رضایت نداشته باشند، باز در او صورت ما ادارات ناکام خواهد بودیم. و وقتی مراکز رایدهی در داخل مکاتب افغانستان جا میگیرن و جا داده میشن، ببینین فقط بس جبران خساره نیست، بس تهدیدهای امنیتی نیست، اینجا نصاب ما به عقب میمونه، به شکل کامل و درست تطبیق نمیشه. من میتونم که ولایت غزنی را در حال حاضر بر شما و بر شنونده های عزیز به عنوان مثال یادآوری بکنم. در حال حاضر در بیش از 100 مکتب ما در ولایت غزنی هنوز هم محلات رایدهی جاگزین شدن مستقر شدن، ولی در همه ولایت وقتی ما صحبت داشتیم با رئیس معارف ولایتی ما و با مردم تماس های داشتیم، این تماس های ما نشان میداد که حضور شاگردان به مکتب، حضور شاگردان به خاطر آمدن به طرف تعلیم و تربیت کم رنگ شده، اینا هراس دارن. و وقتی شما نمیتونین مسئولیتتان را که تطبیق نصاب باشه و ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی به مردم افغانستان باشه، به خاطر همچو روندهای شما نمیتونین به شکل درستش انجام بدین، پس در حقیقت مردم افغانستان از شما ناراض میشن. بنابراین این چالش را ما در حال حاضر داریم، نصاب ما تطبیق نمیشه، حضور شاگرد ما کم رنگ شده، حضور معلم ما به خاطر هراسشان از تهدیدها کم رنگ شده.
صدات سبل موضوع تر ازم کور کوانی د پون پړه معلومات ورکی د کارونو حکومت رسیدلی دی چیرته چاپیږي په داخل د هواد کې بهر د هواد کې، او د لپاره صدا کاپی بازار تراونو زی تور بازار تراونو زی تضمین شېسته.
سلامت اوسه د رای پونو د چاپ پړه باندې ان شاء الله کوم خاص تشویش وجود نه لري. د رای پونو تدارکات چی دیغه د افغانستان څخه به هر چاپیږي، هغه امکانات بدبختانه تر نن پورې موږ تاسو په افغانستان کې نه لرو تر څو وتوانیږو.
موږ ډېر ستر مطبعې لرو، ډېر زیات امکانات لري په افغانستان کې، نو بیا هم کمیسیونه د حاضر سوی دغه رایپاڼې چاپ کړي.
افغان صاحب، کوم ورقه چې د دغې رایپاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده تر څو جعل په هغې کې ترسره نه شي، یو څوک ونتوانیږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړي، یا هم کوم کاغذ نه چې استفاده کیږي، یا پغی کې نور هغه کوم اور چې استفاده کیږي، هغه کوم امکانات چې غنن موږ تاسو په خپل هیواد کې د هغه د پاره د دې زمينه موږ تاسو نه لرو چې هغه دلته موږ تاسو چاپ کړو، هغه د هیواد څخه بهر په یو بهرني هیواد کې چاپیږي، د چاپ پاړه باندې او د رقم پاړه باندې تاسو پیږي څومره چې موږ تاسو په هیواد کې رای ورکون کې لرو، هغه درست رقم تپکتو سره د هغه څخه لس فیصد یا دولس فیصد اغلب زیاد چاپیگی خود افغانستان امنیتی حالت پکتو سره چې همدا اوس موږ او تاسو په یو داسې وضعیت کې قرار لرو چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې وسلوال مخالفینو سره زموږ او تاسو میړني ځواکونه په جګړه بوخت دي، نو دلته دغه تهدیدات هم څه ناڅه لوړ دي. ممکن په یو شمېر سیمو کې غلطه زمونږ مواد کله چې د مرکزی کمیسیون څخه ولایتو ته انتقالیږي، د ولایت مرکز ته، د ولایت مرکز څخه ولسوالۍ ته، او بیا د رای ورکونې مرکز ته، دلته د ګڼ شمېر ستونزو مشکلاتو تهدیداتو سره مخامخ کیږي. دغه ټولو ستونزو مشکلاتو ته په کتو سره نو څه نا څه دغه رقم موږ لږ زیات چاپو تر څو د رای ورکونې په ورځ باندې انتخابات په ورځ باندې مشکل سره مخامخ
شي. مروه جانې، که تر ته ووایې چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون هوډ لري چې دغه د رای ورکونې پاڼې په بهر کوم هیواد کې، البته چې دوی نه غواړي نوم یې واخیستل چې چاپ کړي، دغه امکانات په افغانستان کې شته امکان لري او د چوا چې مخصوص ځانګړي کاغذ نه استفاده کیږي دا کاس په افغانستان کې پیدا کیږي
ډیر مننه افغان صاحب تدارکاتي برخه هم درای پانو د چاپول او هم دارنګ د بایومټریک د سکاو د اخیستلو تروسه پور یعنی په پوره ډول باندې بشپړ سوی نه پرون ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ولسمشری معنی کې دوی ناست درلوده او د همدغه د اخیستلو او بلخره د چاپول په موضوع باندې دوی خبرې اترې درلودي خبر دا و چې هغه اقتصادي باندې هم موږ نظر ته ونیسو یعنی په افغانستان کې دنه د ورقه چاپ سوی ویل اقتصادي لحاظ په هم مکسر مرسته سوی او همدارنګه د یو لوی مرسته دغه مطبعو لپاره وای چې دوی دغه ورقه چاپوي او د نلي کېدو په اړه هم دوی کولای شي یو بیل تصمیم ونیسي اما مهمه دا ده چې
زمين موجود نه ده چې دا پانه د باندې
راوونه حتی اوس موږ تر هداوه چې د کمیسیون دنه نه د سیو ابتدایي شکل باندې چې همدغه رای پانه دوی وسی کولای چاپ کړي د کمیسیون دنه نه کده جوړ شوی وي هم د استلو موضوع هم حلې دل چې دوی ډار هم ده چې د باندې ونه سی او هغه جالي شکلی جوړ نسی دا د کمیسیون د غندیک نه پر ځای هم ده ځکه په تیرو ټاکنو کې هم موږ د جالي رای پانو هم دا رنګ د جالي تذکرو د جالي سټیکرونو شاهدانو هم دا او چې بیا د تقریبا د تور او د سپین رای او د جدا کول موضوع و میاشتې ونیولې او هم دا د کمیسیون بل ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي خو د دې لپاره هم ځینې د حل لارې وي چې له بده مرغه عملی نسولې او دوی وس تصمیم نیولې چې د هیواد څخه بهر چپوي
صدات صاحب لکه مخکې شمینی سبې دونه وکړه په تیر انتخاباتو کې موږ داسې پانو اته د سټیکرونو شاهدانو چې باندې راووتل د دې لپاره چې په خوانه نه تاسو تجربه اخیستي څه پلان لري چې د انتخاباتو کې هغه په خوانه ستونزې تکرار نشي
افغان صاحب د بایومټریک خ دې ګټه اخستنې موضوع دا ځلې به ان شاء الله داسې یو سافټویر کارول کیږي چې د خلکو اعتماد په پروسه را ژوندۍ کیږي د ډوپلیکیټ تکرار مخنیوي به کیږي د رای پانه په برخه
کې بیا بیا ځمنه سوي دي بیا تکرار سوي دي
نهایي کوشش د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دغه د ترڅو د دا ډول ستونزو مشکلات چې موږ په تیر کې درلول دغه مخنیوي تر سره کړو هغه کوم امکانات چې موږ په اوس کې لرو دغه څخه په ګټه اخستنې سره لومړی موضوع هم د رای پانه موضوع ته تاسو اشاره وکړه دا ځلې رای پانه ان شاء الله په داسې یو شکل سره چاپیږي چې اټس امکان به د دنل لري تر څو د څوک توانی ګره کې د جال وکولای شي بدبختانه دغه تیرو ټاکونو پروسه چې منفی سیوری په وغوړول او غلطه بدنامه کړله هم دغه وا چې غلطه ځنې تذکيري جالي را وته یا هم د دې تور پورې کېدو چې په سټیکرونه هم جالي دي موږ چې خلکو ذهنیت په دغه پروسه باندې ډېر سخت منفی کړو او د ټاکونو خپلواک کمیسیون هر څومره چې د دې لپاره کار تر سره کول ترڅو غلطه تقلب کچره ټیټه کړی او یا هم شفافیت د لپاره کار تر سره کړی خلکو ذهنیت ډېر منفي خواته لیدو دا ځل ان شاء الله چې د دې لپاره ډېر قوي کار شوی دی او په همدغه رای پانو کې به ان شاء الله داسې مواد استفاده کیږي چې د هغه د جل امکانات به ډېر کم وسیږي حتی په نش به حساب وي او همدغه موارد د دې باعث کیږي چې خلک په دغه پروسه باندې اعتماد وکړي او زه هم په دې باندې باورمن شوم چې ما توی ورای به سرنوشت راکون کې وسیږي بیا په هر حالت کې راوځ خپل رای هم کارو د ټولو غلارو چارو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هم د ناظر بنسټونو په سلام مشوره باندې د سیاسي احزاب او مدني ټولنو په سلام مشوره باندې ګټه پورته کوي چې هغه شفافیت رامنځته کوي د خلکو اعتماد هم ژوندۍ کوي
تقریبا زیات انتخابات په مخ کې لرل هر انتخابات ته موږ د رای پانه چاپو او کمیسیون ډیر زیات بودیجې په لاس کې و ولې په تیرو وختونو کې یو مطبعه داسې مطبعه چې هغه ډیره خوندي مطبعه دي کوم انتخابات خپل کوي کمیسیون رامنځته نه کړ د لپاره چې قانون مخ کې لرل چې بودیجې راکمه چې د خلکو باور زیات شي ولې څه پلان نه و راتونکي کې پلان شته
نیو کوم ډیره پر ځای نیو کده همیشه هغه څه چې مونږ هم سره همدغه پوښتنه مطرح کیږي چې ډیری مشران د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې ګورم پر رسنیو کې دوی بحث کوي او دوی دغه پروسه باندې انتقاد کوي اما بدبختانه دوی په مونده کې په میلیونونو ډالر هایف مایل شوی دی خو دوی په دې نه دي توندل چې اقلن یو ستاندرد مطبعه دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پارلمان ته کړی چې اقلن د غرای پانه او ځین نور معتجزره توسيږي هغه دوی چاپ کړی شي په دې باندې کار نه تر سره شو همیشه دوی لکه اغه متل چې په بو کې دوی لټه یې خید او ځان پولیسټل دی سبا غم دوی سره نه دی شوی په اوس کې تاسو پیږی چې هم داس مونږ د غشته پروسې د پاره کوم مالی امکانات چې مونږ لرو په ډیر مشکل سره افغان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره چمتو کوي تر څو وتونی ګوډه پروسه مونږ
په تر سره کړو او خدای وکړي چې هغه حالت موږ تاسو ورسیږو چې داسې اومد بیا موږ تاسو ولرو چې هغه ستاندرد وسیږي او په هغه کیفیت باندې چې نن موږ تاسو ضرورت دي د فارل لرو چې رایپان چاپ کړي هغه رایپان موږ تاسو ته چاپ کړي او ضرورت دي ونل شي چې بهرنۍ هیوادونو ته په دې باندې موږ تاسو محتاج وسیږو.
مروجن درسته پښتنه په توګه باندې دا خبره مطرح کوو. انتخابات خپلواک کمیسیون بیا بیا ژمنه ورکړي دا کار به نه کیږي او دا به تکرار نه کیږي. ستونزه به نه تکرارېږي خو موږ تاسو لیدلی دي بیا بیا ستونزې تکرار شوې دي. تاسې باوري په دوی باندې چې دغه ستونزې چې دوی وس وایي چې دا به نه تکرارېږي بیا به تکرار نه شي؟
دا هم باید هېر نه کړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه ناخواله وضعیت د جوړولو لپاره دوی هم هڅه کوي، اما مهمه دا ده چې حداقل هغه رښتینی خبر دی د افغانستان خلکو سره شریک کړي. مثلا دا اوس دوی قبول کړه چې د مطبعې نشتون دوی ته یو ستونزه ده او د بودیجې ډېره فیصدي هم په چاپولو یا هم د بایومیټریک په اخیستلو باندې مصرفیږي. اما ځینې موارد دي چې دوی هغه حقیقي یا واقعي خبره او امار یا ارقام یا هم هر هغه څه چې وي چې هغه د افغانستان خلکو سره باید شریک کړي دوی نه شریکوي. بل ورځ چې موږ ځو له ستونزو سره مخامخ کیږو بیا د خلکو یوازینۍ ګیله دا وي چې حداقل دغه ستونزې چې وي تاسو به له رسنیو سره شریکې کړې وي، تاسو به د افغانستان له خلکو سره شریکې کړې وي او همدارنګه مشوره نظرو بنسټونو د څار بنسټونو مشاهدو بنسټونو سره یوه ډېره مهمه خبره ده چې زه فکر کوم ورو ورو زموږ اړیکې بیرته ښې کیږي. لکه څنګه چې په پیل کې نویو کمشنرانو خپله دنده ښه پیل کړې وه اوس بیرته زموږ مشورتي ناستې ډېرې سوې دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی عدد د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهزت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مراسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا هي چاره
زما رایا زما حق
نیوان دولسوالی مواد پرون در سخلاسی بیدی
مونگا میرمنی بیا آغا میرمنی
من حیث رئیس دانشا که در اینجن دی در کمیسون
خباتو لپاره زنگره خپراونه
دا دوشنبه او جمعه پورد زول آزادی رادیو